پرون وویل احسان الله احسان سره د طالبانو یو شمیر مهم غړي هم دوی ته تسلیم شوي دي. تحریک طالبان پاکستان هم دا تایید کړی چې ویاندې د پاکستان پوځ ته تسلیم شوی. رضوان مراد په دې اړه تفصیل اوروي.
د پاکستان د پوځ د داخلي چارو او عامه اړیکو مشر وایي د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان ویاند له یو شمیر نورو طالب مشرانو سره یو ځای حکومت ته تسلیم شوی دی. جنرال آصف غفور د دوشنبه پر ورځ په راولپنډي کې یوې خبري غونډې ته وویل،
میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو کالعدم تنظیم جماعت الاحرار اور ٹی ٹی پی کے سپوکس پرسن تھے احسان اللہ احسان
دے وئی وڑم تاسو سره داسې معلومات شریک کړم چې له فعالیت منشور ډلو پاکستانی طالبانو او جماعت الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان امنیتی ځواکونو ته تسلیم شوی دی. هغه یوازې نه دی، راتلونکي کې به هم وګوري چې دغه شان معلومات له تاسو سره شریک کړو. جماعت الاحرار وسلوالې ډلې په پیښور کې پر یو خونځي د 2014 کال د ډلیزې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې په نتیجه کې 140 کسان چې زیاتره زده کوونکي ووژل شول. د پاکستان یو استخباراتي چارواکي چې خپل نوم یې نه دی یاد کړی د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې احسان الله احسان یو مستعار نوم دی او د طالبان پاکستان او جماعت الاحرار ډلې مختلف ویاندویان له دې نوم څخه استفاده کوي. د دغه سرچینې په وینا کوم شخص چې پاکستاني ځواکونو ته د روانې اپریل میاشت په نیمای کې تسلیم شوی دی سجاد محمد نومیږي. ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان له مشال راډیو سره په تماس کې دا تایید کړه چې د دې ډلې وایان د پاکستان پوځ ته تسلیم شوی دی، خو د جماعت الاحرار وسلوالې ډلې تر اوسه پورې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي. له هلمند نور احمد الکوزی لیکلي، زمونږ په ولایت کې د سنګوریانو په نوم شخصي ملیشې جوړې شوې چې خلک ځوروي او ناحق خلکو پیسې اخلي. حیات الله وحدت له غزنی نه لیکلي، په لرې پرتو سیمو کې سیمه ییز پولیس له خلکو سره بد چلند کوي، باید حکومت دې ستونزې ته پام وکړي. شمسیه شهید زید میدان وردګو نه لیکي، زموږ په سیمه کې طالبان خلک ډیر ځوروي او د خلکو کورونو ته ننوځي، په زور له خلکو ډوډۍ غواړي. میرام شاه ودان له میوند ولسوالۍ نه لیکي، زموږ په سیمه کې هم وسلوال شته، له خلکو نه پیسې اخلي. جا امان جان سلطانی له کندهار نه لیکي، په دې ولایت کې د جنرال رازق په مشرۍ دا ډول ډلې له منځه وړل شوي دي. عزت الله الهام له لوګر نه لیکي، په ازري ولسوالۍ کې خپل سری ډلې نشته او هر څه د قانون سره سم کیږي. ارزو له کوټ ولسوالۍ نه لیکي، دلته خپل سری وسلوال په جلال آباد کې زیات شوي دي چې پولیس یې مخنیوي کې پاتې راغلي. او عبدالمالک له کندهار نه لیکي، د هلمند او کندهار پر لارو اسکر د نیشکرو څخه پیسې اخلي، باید مخه ونیول شي. قدر بنا اوریدونکو، د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو لمړی تاندې څانګې د ځوانانو پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام وړاندې کیږي.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه. جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څانګې خوږو اوریدونکو سلام. دا اونۍ پردې غږیږو چې د ښوونکو لخوا د زده کوونکو تحقیر پر هغوی څه اثر کوي، او که ښوونکی هر وخت زده کوونکی وهي او تحقیروي، یا برعکس زده کوونکی ناسم چلند کوي، د پوهنې وزارت یې په وړاندې څه کوي.
هر یو برات د شکایتل چې مال کومه غټه ګناه کړی وي،
هر خون کوي چې ول زده کون کی سره فزیکی چلند کوي، توهینوي، تحقیروي، هغه مختلف حدونه لري.
دا ورسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروري ګڼل کیږي. ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګی له ځان سره ونه ګرځوي، د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي. په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یوه معمولي خبره ده. په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحه وایي، ډیر وخت په خوانځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده.
ځینې ښوونکي ستا چې شاګردان تحقیروي هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي. کله چې زه هم کومه سایه بدې خبرې راته کړي، فکر مې درس ته نه وي او لومې نه غواړي چې درس وایم، او دا چې دوامد لامل کېږي چې استادانو په منځ کې یعنی ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده رویه کوي، زه له دې درس نه وایم. او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توري کېږي، او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وضعیت چې شاګردان تحقیر کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی درس کوي. خو دا هېڅکله نه لامل کېږي یو شاګرد په تحقیرول هېڅکله درس نه زده کولی.
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي. ډیر خلا دومره ترې زړه توري شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي. د کابل اوسیدونکي نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هر ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه. یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو، هغه په ځمکه ولوېد، سر یې مات شو. بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي.
نو معاون صاحب راونیولم د مکتب په ویلۍ کې، غټ ویلۍ وه چې د غونډ صنفونو شدارې چې دي نو ټول همغه ویلۍ ته نښکاره کېده. هلته یې رانه بوټان وویست او دوه انضباطان وو، هغې مې خپې ونیول او دې راته غټې لختې ونیولې. په دې خپو خپو یې ووهلم په دې لختو باندې، چې بیا ودرېدی نه شوم، خپو مې ډېر زیات سوی کوو. خو نو دې هلک ته مې ډېر زیات قهر هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو. خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغېزې کې مې بیا ورسره یو وارې بیا هم جنګ وکړو. هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم. نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالې چې وخي امیر صاحب مې وخي، معاون صاحب مې وخي، د ماغې د ویرې نه او بل ټولو د مکتب چې دا کوم تر دولسم پورې مکتب و دې ټولو ولیدلم. نو هر وخت کنه د هلکانو به م راته ویلې چې ولې ووهلې ولې ووهلې، داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو. نو بیخي د مکتب نه نه زړه توری شوم، بیا مې مکتب پرېښودو.
که چیرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو دې مکتب نه پرېښوده؟
که پیښه شوې هم وای څه پروای نه کوله، خو که چېرته په هماغه اداره کې والی وای او دې ټول مکتب نه وای لیدلی، بیا مې هېڅکله هم مکتب نه پرېښودو. ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره مې ومه د خپل صنف کې. خو بیا هم نو چې زه دا ټول مکتب د اول صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم، نو په دې خاطر باندې مې دېنه زړه تور شو. ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما غټه ګناه کړی وي.
یوازې په ښوونځیو کې نه، په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي. مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري، د خپلې استاد کیسه راته کوي چې د خپلې زده کوونکي ملای تغمې تغمې کړې وه.
یو شاگرد ویلی و دغه په شا سې ما وکته، دوه جمعې پس هم دغه په شا کې تغمې وې. بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنګ وکړ، بیا زه پرې خبر شوم. پیغور اگر چې ما د استاد ملا وتړله، ځکه چې ما د مدرسې استاد رالغاړم، خو زه په دې باندې خجالت وم. سیاره د ماشوم خو ډېر سخت ویله چټي کار سوی ده. بیا اوس دغه استاد سره زه بېخي لخت نه پرېږدم، د نورو استادانو سره یې. نو که مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلن موږ وایو چې وهل ستا، نو دې مطلب دا نه ده چې ته یو شاګرد او زده کوونکی دومره ووایه چې هغه بېخي نه د انسانیت غوښتنه دومره وهلي. دا وهل په اسلام کې خو یو واره نشته، بلکې بېخي په انسانیت کې هم نشته داسې وهل.
مولوی بسم الله وایي زده کوونکي دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او ښوونځي زړه تور شي، بلکې پر نورو مناسبو بدیلونو د فکر وشي چې زده کوونکي درس ته متوجه کړي. سمیع الله چې خپل هم ښوونکی دی وایي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ووهي درس ته به متوجه کړي. خو داسې پېښې هم ډېرې شوې چې د ښوونکو د وهلو له وجې زده کوونکي عیبي شوي دي.
هغه لکه د اوسپنې خطکش باندې وارو کي او یا دغسې وار پرې وکړي، نو هغه په سترګو کې ولوګېږي، یا مطلب سترګې چیرې سوی ده داسې هم لیدلی دي، یا نور جو کې سل مشکل ترې پېښېږي. بیا والدین راځي له هغو سره هم مشکل وي. که داسې والدین وي چې هغه څه ناسې علم او دانشو پوه ولري، نو هغه بیا کوی سي هغه مسله حل کړي. او بعضې کسان سي چې هغه بېخي یو لوی معضله ترې جوړ سي او مشکلات ترې جوړ سي، او سبب د دې کېږي چې اختلافات مابین کې راسي او تر سرندولۍ خبر ورسېږي.
معلم سمیع الله په دې باور دی که چېرې یو زده کوونکی ډېره شوخي کوي یا درس نه وایي، د دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یو وهل شي، ښه ده چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې وپوښتل شي چې ولې داسې کوي.
که چېرته د خلکو تر مخ نه تنها یې راوغواړه سي څه وجه ده، څه علت ده سې ته داسې چلند کوې سي هغه درس خلالوي او یا د سیم په هغه ماحول خرابوي، نو ښه خبر ده چې هغه سره خبرې وشي او څومره سي ده ته نصیحت او هغه خبرې پایده رسي، وهل محل په ټول عمر باندې پایده نه رسېده. که نن سبا خو په مقابل کې درته درېږي، موږ ولیدل سي یعنې بالکل مشتو ګریوان سلو استاد سره. که چېرته یو ماشوم بېخي سر شوخه وي، نورې طریقې هم لري سي نصیحت ورته کې دوی د اسباب نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته داسې پریشانه یو درس نه وای تمبله، ډېرې طریقې دي. نو کوی سي ته سیم تر وغواړې ته ځان ته یو نصیحت ورسره وکړې، خبرې ورسره وکړې.
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وایي، هر زده کوونکی چې ښوونځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د ښوونځي وسایلو او نورو زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي.
ښوونځي کولی شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په ښوونځي کې داخلیږي په اوله ورځ باندې ورنیسي او یو تعهد ترې نه واخیستل شي چې دغه دغه کارونه باید په دې ښوونځي کې ونه سي. ښوونځي دغه قوانین دي او که چېرې هغه کارونه تکرار کیږي نو کولی شي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي، او که دویم ځل یا درېیم ځل تکرار کیږي بلاخره کولی شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد د خپل مکتب نه وباسي سره. یعنی دې پر ځای باندې چې موږ فزیکي خشونت کوو، کولی شي استاد هم له خپل شاګردانو سره یو ډېره نږدې رابطه برقرار کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه وسی. ولدا مهربانی او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد به ترې نه سوء استفاده وکړي نه ولاړ ګټه ترې نه واخلي. په عین وخت کې کولی شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموماً په بیرته درس لحاظ نه فشار هم راوړي تر څو د دې شاګردانو نتایج د کار ډېر ښه وسی.
ډاکټر پردیس وایي په ډېرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپلو ټولګیوالو یا د ښوونځي وسایلو ته ضرر رسوي، د دې پر ځای چې ووهل شي باید نقدي جریمه شي.
کیدلی شي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي، خصوصا په هغه مواردو کې چې د یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مطلب د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابیږي. پکې که یو شاګرد راولاړیږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتوي، د دې پر ځای باندې هغه شاګرد موږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دا لیکل شوی اوسي چې د مکتب هر شی که چیرې د شاګرد مات دغه توان به ورکړي. والدین رو غوښتل سي هغه شیشه بېرته جوړه کړی سي، او په دې توګه که یو دوه ځله دا تکرار سي نو بالاخره والدین به هم د مسؤلیت واخلي چې خپل اولاد په دې وپوهوي چې د مکتب وسایل څه دي، دا د موږ تاسو ټولو دي، او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو. که چیرې دا ماتیږي ورانیږي توان یې موږ خپلې کورنۍ ته رسیږي.
د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل وایي هیڅ ښوونکی دا حق نه لري چې په ښوونځي کې له زده کوونکو سره بد چلند وکړي، خو که چیرې یو ښوونکی یا برعکس زده کوونکی په ښوونځي کې له نورو سره بد رویه کوي د قانون مطابق سزا ورکول کیږي.
هغه ښوونکی چې زده کوونکي سره فزیکي چلند کوي، متضرر کوي، توهینوي، تحقیروي، هغه مختلف حدونه لري. که چیرې یوازې حد توهین او د تحقیق قیر وي، فزیکي برخورد نه وي سوی، استاد ته اخطاریه ورکول کېږي رسما په سوانحو کې درج کېږي. که چیرې موضوع بیخي هغه د جنایي تر حده پورې ډیر غټ